دوستان ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اند تایر روخان په همکارۍ درته د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې اورئ چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې په خبرو بوخت دی. افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشت پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو زیات ملکي وګړو ته مرګ شو بلا وخت. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو پیل خبرونو کو عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان او پاکستان مشرانو نن ټلیفوني خبرې وکړې. د بشري حقوقو د څار ډله وایي تیر کال په افغانستان کې لس زره ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر په دې خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. د خبر پاڼې پر اساس عمران خان د افغانستان د ولسمشر بلنه ومنله، خو د کابل د سفر دقیقه نیټه یې ونه شوه. د پاکستان صدر اعظم له وخت رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او متحده عربي اماراتو ته سفرونه کړي، خو افغانستان ته لا نه دی تللی. د بشری حقوقو د څار ډله وایي د تیر کال په 12 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر لس زره ډیر ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ادارې نن په یوه راپور کې ویلي چې د حکومتي ځواکونو، نړیوالو قواوو او طالبانو له لوري تیر کال جګړه تشدید شوې او د دولت وسلوالو مخالفانو پر ملکیانو ډنډي حملې زیاتې کړي دي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت د هوایي ځواک د حملو د ډیریدو له کبله په ګونو ملکانو ته مرشوب لا اوشته ده. د دې ادارې په وینا نه امریکا او نه د افغانستان حکومت د ملکی مرجوب لو په اړه سمڅېړه نه کړې ده. د بشري حقوقو د څار د ډلې پر راپور کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو او لښوونځیو څخه د ګنشبیر جنو د محرومیدو یادونه هم شوې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د څار د ډلې د دې راپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو وروستي بیان ته په اشاره وویل ک طالبان غواړي خبري وکړي، ورسره خبري کوي، ک جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله لري چې طالبان به سوله غوړه کړي. طالبانو په یو خبر پانه کې چې وړ مورځ خبره کړه، ګواښ کړی چې ک امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نکړي، خبري به پایته ورسوي. د افغانستان ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. د 209 شاهین قل اردو د خبر پاڼې لمخې په دواړو ولایتونو کې د دولت یو 50 وسلوال مخالفان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د دې قل اردو په وینا د افغان ځواکونو اکمالاتي کاروان په داسې حال کې چې هوایي ځواک یې ملاتړ کاوه، نن سهار شیرین تګاب ولسوالۍ ته روان شو او څو ځایه د دولت د وسلوالو مخالفانو غلچکۍ حملې وځپلې. شاهین قل اردو د څلور افغان سرتیرو وژل کېدل او د شپږو نورو ژوبلېدل هم تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ کوي چې ژر تر ژره دې د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او هیڅ ډول نه تبدیلیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات نن آزادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې اوو تنو د ولسمشۍ لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي، خو له اویاو زیاتو د نوملیکنې لپاره معلوماتي کڅوړې اخیستې دي.
زمون غوښتنه له ټولو هغو کسانو څخه چې دوی غواړي په راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماند واوسېږي دغه ده چې دوی د همدغې میاشتې تر اخره پورې چې د یکشنبې ورځ ده د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته رسما مراجعه وکړي او ځان دې د نوماند په توګه ثبت کړي چې په هېڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدېدونکی هم نه دی.
دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگتن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي انډری تامسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکا چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگتن هغه له آی این اف تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وشي. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. چین چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی 2013 کال خورا ښه پیل کړ خو ژر فشارونو اغېزمن کړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سږ کال به د چین اقتصادي وده 6.3 ته راټیټه شي چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.6 وه.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو لدیم خبرو په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د نهیلۍ په لور روانې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو او عملیاتو کې تر لس ضروري رو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا بام واورئ چې په کونړ او ننګرهار کې د ولایتي شورا غړي لا هم په دې دواړو ولایتونو کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه لري. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې کور کلی اونیز پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مو باسي. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل وروسته دا مهال اسلام آباد ته تللی دی او هلته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په بهیر له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. عصمت سروان خبرونه را واورول. دا موضوع یې هم تعقیب کړی ده. سروان صاحب مننه چې په سټوډیو کې راسره پاتې شوی. دا راته وایي چې د ولسمشر د دغه بلنې په اړه چې عمران خان ته یې ورکړې ده او په عین حال کې هلته زلمی خلیلزاد هم په اسلام آباد کې دی، له تاسو سره کوم معلومات شته؟
د ارګ د اعلامیې په اساس ویلی شم چې ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تلیفوني خبرې وکړې او د دې خبر پاڼې پر اساس د دوی د خبرو اصلي او مرکزي موضوع د افغانانو په مشي او مالکیت د افغانستان د سولې پروسه وه. دا هغه مسله ده چې تقریبا ټول هیوادونه که د افغانستان د شاوخوا ګاونډي هیوادونه دي یا د سیمې هیوادونه دي یا ستر قدرتونه دي، ټول یادونه کوي او همیشه وایي چې د افغانانو په مشي او مالکیت د سولې خبرې، یعنی د افغانانو په خپل منځ کې خبرې چې طالبان او د افغانستان حکومت یې وکړي او ظاهرا یې ټول ملاتړ کوي، خو عملا تر اوسه پورې داسې نه دي شوي، ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو د سولې له خبرو سره موافقه نه ده یاده کړی د افغانستان له حکومت سره او د پاکستان له صدر اعظم سره چې شاغلی خنی خبرې کړې دي. غالبا هدف دا دی چې پاکستان نسبتا په طالبانو کې زیات نفوذ لري او غواړي چې پاکستان طالبان وهڅوي چې د افغانانو په مالکیت او مشرتابه باندې خبرې ومني. او په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو خواوو په دې تاکید وکړ چې په د افغانانو په مشرۍ خبرې وشي. دغه راز ولسمشر غنی عمران خان ته بلنه ورکړه. عمران خان له وخت رسیدو وروسته چین ته لاړی چې د پاکستان ډېر نږدې او ستراتیژیک متحد دی. همدارا سعودي عربستان ته لاړی چې ډېر ښې اړیکې لري او اماراتو ته هم سفر وکړ. البته د ښاغلي عمران خان سفرونو تر ډېره حده پر اقتصادي اړخ درلود. د تر انتخاباتو مخکې ویلي وو چې له افغانستان سره به اړیکې ښه کوي او افغانستان ده ته ډېر زیات مهم دی، خو تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی، چې دا د ډېرو لپاره د یو سوال مسله وه چې ولې ده. سره له دې چې تر انتخاباتو مخکې ویل چې افغانستان ته به سره به اړیکې نږدې کوي، خو افغانستان ته سفر ونه کړ. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلی عمران خان موافقه وکړه چې افغانستان ته به سفر وکړي، خو په یو مناسب وخت. خو دا مناسب وخت یادونه یاد نه کوي چې کوم وخت دی، دا به وروسته اعلان کیږي. او تاسو یادونه وکړه چې ښاغلی
وختل چې د ښاغلی خلیلزاد د سفر په اړه درنو پوښتم. ښاغلی خلیلزاد هم دا مهال په اسلام آباد کې دی، نوموړی چین اماراتو کابل ته له سفرونو وروسته د غلطه سي د هغه د لیدنو کتنو او د هغه د سفر په اړه څه نوې جزئیات شته دي؟
ښاغلی خلیلزاد رسیدل د پاکستان ته د سفر څو ځلې وځنډیدو، څو ورځې مخکې مو ویل کېدل د سه شنبې په ورځ چهارشنبې په ورځو بل اخره د سفر وشو. او مخکې ویل شوي چې دی باید د پنځو ورځو لپاره اسلام آباد ته ځي، لیکن داسې معلومیږي چې اوس به دا سفر یو څه را لنډ شي. د ښاغلی خلیلزاد د سفر یو اصلي هدف هم دا دی چې له پاکستانه وغواړي چې په طالبانو فشار راوړي چې د افغانانو په منځ کې خبرې وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون په کابل کې ویلي ول چې د افغانستان مسله یوازې له دې لارې حل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د امریکا ډېر تاکید په دې ده چې د افغانانو ترمنځ خبرې وشي او دا مسله حل شي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته، البته د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ممکن سبا جمعه په پاکستان کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو غونډه وشي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري هم څوک وي او که به نه وي، خو داسې ګمان کیږي چې په دې غونډه کې به شاید امریکایان او طالبان او همداراز پاکستانیان ګډون ولري.
ډیره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د بلنې او همدارنګه د دواړو مشرانو ترمنځ د نننیو ټلیفوني خبرو حال راکړ. همدارنګه یې د زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه چې د مال په اسلام آباد کې دی هم خبر کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو واوري. خبرونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي. دا خبره د دې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله زمینه ازادۍ راډیو ته کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته او که جګړه کوي جګړې ته چمتو یو. نسیم شفق پرې نور تفصیل لري.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم شوی دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس د نتیجې ته رسیدلی چې خلیلزاد پر مهمو مسایلو د پریکړې صلاحیت نه لري، نو ځکه د نوموړي هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي.
د خلیلزاد د هڅو چې کومې د سولې لپاره کولې زه فکر کوم اوس هغه ناهیلي خواته روان دي او داسې ښکاري چې تفاهم د دواړو خواوو ډېر کم سوی دی تر پخوا په نسبت. او طالبان هغه فکر چې کوي چې خلیلزاد به وکولی شي چې په هغه مهمو موضوعاتو باندې طالبان سره یو فیصلې ته ورسیږي، هغه نور په طالبان وویل چې خلیلزاد دا صلاحیت نه لري. نو دا یو ډېر قوي او بدبختانه یو ډېر بد خبر دی.
ښاغلی اعظمی په ابوظبي کې د ښاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په شویو ژمنو عمل نه کول او د راتلونکي غونډې د ځای پر سر د خلیج هیوادونو اختلافات او جنجالونه د دغو هڅو د کمرنګ کېدو اصلي لاملونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلی خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي دوی خبرو ته آماده دي او که جګړه کوي جګړې ته تیاری لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یو اجماع رامنځته شوی او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. خاغلی خلیلزاد دا هم ویلی چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه د ملي امنیت له ټیم همداراز مدني ټولنې او د رسنیو له مسولینو سره خبرې کړي او سلای کړي چې د دولت پر مخالفو وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سولې په هکله د ښاغلي خلیلزاد د هڅو بې نتیجې پاتې کیدل خلک سخت ناهیلي کړي دي.
زلمی خلیلزاد د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو ډېر امیدونه درلودل او ډېر خوشحاله وه او چې زلمی خلیلزاد پښتون کې وایي انشاءالله سوله راځي. اوس چې کله چین ته ځغلي کله پاکستان او ابوظبي او نورو قطر ته ځغلي او بیا بېرته هغه موضوع بلې خواته ځي او طالبان هم د حکومت ته استاسو سره خبرې نه کوي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې زلمی خلیلزاد صرف د امریکایانو د ایستلو دپاره یو لار پیدا کوي.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین ټینګار کوي چې جګړه ګټونکی نه لري او ښکېلې خواوې باید خبرو ته کښېني. دوی دا هم وایي چې سوله او خبرې اترې د افغانستان د شخړې یوازنی حل لاره ده او امریکا او طالبان باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي.
بلخوا د افغانستان یو سیاسي څېړونکی او د کابل پوهنتون استاد پوهان ودر صافي موږ ته په تیر خبرونه کې په مرکه کې د دې په اړه چې ایا د خغلی خلیلزاد د سولې هڅې د نهیلۍ په لور روانې دي وویل چې دا به له وخت نه مخکې وي چې په دې اړه اوس نظر ورکړل شي. هغه وایي چې زلمی خلیلزاد لا هم وخت لري او باید وخت ورکړل شي، وروسته به وکتل شي چې آیا په افغانستان کې نوموړی د سولې عملي پایل ته رسیږي او کنه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ چې نن یې خپور کړ پکې راغلي د ملکي خلکو په نښه کولو کې ډیره برخه مسؤلیت د وسلوالو یا غیانو دی، خو رپورټ زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. فریبا ظاهر دا رپورټ لوستی دی او مهم ټکي چې همدا اوس راسره په سټډیو کې ده ترې اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکی وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی، راغلی چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغو وایي بریدونو په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنگي جنایاتو احتمال پکښې لیدل کېده. دغه راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې لس زره عامو افغانانو ته مرګ ژوبله وشته ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې او تر ډیره شی اقلیت په نشه کړی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري پر خیریه کارکونکو، روغتیا پالونکو او دغه راز د رسنیو پر کارکونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې و چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان په نشه کړی دي، خو د راپور لمخې هغوی له داسې لارو استفاده کړې چې سلګونه ملکي وګړو ته پکښې مرګ ژوبله وشته ده. د راپور لمخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د آمادګۍ پر مهال په بیلابیلو بریدونو کې شونځي، سړکونه، د رای ورکولو کزونه او په خپل رائے ورکون کې په نشه سوي دي چې پترس کې تر څلور سو ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله وښته. راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د غو انتخاباتو شفافیت تر پښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشي انتخاباتو په اړه هم شکونه راپورته کړل. د وچکالی په اړه دغه سازمان لیکي چې په څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالی او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته راستنېدو چې په افغانستان کې د ننه له سلګونه زره بې ځای سوي سره یو ځای سول، د بشري مرستو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې. راپور لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغو ماشومانو کې چې تیر میلادي کال ښوونځي ته ولاړل 60% نجونې ونه توانېدلې چې ښوونځي ته ولاړې سي. د ښځو او نجونو په برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب شوی چې لا هم ښځې او نجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي، ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار وړي چې د خپلو مدعیانو د تعقیب پر ځای د جوړجاړي ته مخه کړي. راپور زیاتوي پولیسو په پرله پسې ډول د دغو شوزو قضیه نه دی راجستر کړی. د 2013 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د شوزو د وژلو او جنسي استفادې قضیه هیڅ کله محاکمو ته نه دی رسیدلې. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی سره لدې چې ولسمشر اشرف غني په 2014 کال کې ژمنه کړې و چې هغه میرمنې به نه زندان کېږي چې له کوره تښتېدلې وي. خو د راپور له مخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتېدل یا زنا ترسره کولو په تور بندیانې کړي دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته یې معرفي کړي دي. د زندانونو په اړه دغه راپور لیکي چې د 2018 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی. خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې هماغسې دی. په تېره بیا د بشري حقونو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2014 کال کې په پاوځ کې د ماشومانو استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقونو د راپور له مخې دا قانون عملي شوی دی. خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي. خو راپور وایي د ماشومانو ښوونځي او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوالو مخالفینو له لورې د پوځي مقاصدو لپاره کارول کېږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده چې وایي امریکا د لومړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخامخ لیدنه ومنله او عملی کړه چې دا بهیر له وسم دوام لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر مووریدل چې د بشری حقوقو د څار سازمان وایي 2013 میلادي کال د جنوري نه تر دسمبر پوري د افغانستان په جګړو کې تر لږ ضرورت ملکی وګړي تمرګ جوړه وخته. همدارنګه په ریپورت کې په افغانستان کې د نورو بیلابیلو بشری سرغړاوي یادونه هم شوی. تر اوسه پوري په افغانستان کې د جګړې د خکیلو لورو لخوا په دې ریپورت باندې کومه تبصره نه ده شوې. همدارنګه د نورو بشري سرغړاویو او کې خکیل لورو او طرفونو هم کوم نظر نه دی څرګند کړی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ننګرهار او کونړ د ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي د دې ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې د خبرو پر ځای دې عمل تراشي او د دغو ډلو پر ضد په دې سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. یوسف خان زدران رپورټ راکړي.
که اڅم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استازي د اسلامي دولت ډلې اړوند جنگیالیو د کمیدو خبره کوي، خو یې په سیمه کې دا ډله په بشپړه توګه لمنځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرسیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنگیالي اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو لپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې د منطقو خپل درو ته داخو درې د غرون درې د خپل کورون ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دوخان تهدید
د د پوینه د داعش له ویرې ډېر خلک لخپل کلو لري دی او د څو کلو نری سخپل میلو ته ندیستانه شوی. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د زینو فعالیتونو وای خټینګار کې وی چوس څه کمزوري شوی ده.
خو دغه تهدید چې په ننګرهار کې ډېر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي کومر په ولایت کې زیات شوی
دا په داسې حال کې ده چې په خوا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتي ډېر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید یې پاړوي
په هلمند کې، په زابل کې، په فاریاب کې دوی په نطفه کې لمنځه وړل شو. په ننګرهار کې دوی یو څه وخت میلان دي کړي، ولې د پراخو عملیاتو، ځانګړو عملیاتو، هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته، ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هېڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند، ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو اروزګان ته دغلته په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو شمیر زیات شوی دی. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې یادې ناروغۍ د تیر کال په مقایسه په سلو کې ډیرش زیاتې شوې دي. نور حال د شریف الله شرافت په ریپورت کې.
په اروزګان ولایت کې د رواني جګړې غیزې پر تنکی او ماشومانو
ځړې د صورت کې چې هغه کې ته ټوخی کیږي
یا مشاب
سره دغه ځاړې شته هغه سینه بغل مریض چې ده د دې په مخنیوي کې څو شان ډیر مهمه دي. څه
په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکی او ماشومان ته هم وروښوي کوم چې په درې میاشتو او یا هم په دوه کلونو کې د دنیا ته راغلی و. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 90% زیاته شوې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د دغې ناروغۍ د زیاتېدو لامل د ماشومانو نه واکسین او یخ وهنه ده.
چونکې دا ناروغي یو موسمي مرض ده نو موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 90% اضافه والی راځي ځکه چې دا موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
په سینه بغل ناروغي د اخته ماشومان مين دی وای جګړو تری هر څه خستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دې چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په مخ راوړي و ازادي راډیو ته دا سی ویل
یخ ولی دی دا خواته دی ورور ولا کد خو د کی حساب کې ځخ بس ګرځ دغه سکی دا د جړې دغه ور سره تاریخونه نه ودلته دی پنیش پراته دی پنیش کې بوت نه ست بس دا یخ اواز نیولې
دا یخ خونه کې مې بدولې دا یخ خونه صدر کمس
ولې په یخ خونه کې بدوي نو تاسو بوت نه لري بخاري نه لري په سیمه کې
نه مې ورته لګول د شپې د خوين بخاري نه ورته لګول د کولې د بلون تو الا دا رکمس د مریض مې راوستي چې به دا مخه دی فکتور و وسپیام شکر شدی
دا ماشم دغه د دوه ورځې پرونه ول مرز کیږي چې تبه یک کتب یک دی کې دی پرون ما پښین بس سان خطلا سبن دی کې دل تین سر داش تبه ور تین ر دی وبم ورکه غبي بیر د سجمو تر خلرانی ار شي کې یو واست ار کم پروتي ګردش پدې بدن لیکي ځان پټي کالو دی بل عملی و یو سبن دی کې سرګر سر ځان پټي سن بغل دی.
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر نیګاری لمین د پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یا متاسبه هوا کالا پوشانده شوه. حالی ببینین زمستان است لیکن طفلکا ما خوب کالا نپوشانده یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانه شان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات میسوزنن یا که پلاستیک میسوزنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی میته، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیار.
دا په داسې حال کې د چ پوروزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د معلوماتو لمخي هر ورځ لسګونه کورنۍ ل خپل سیمو بي ځای کیږي چې ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم یو څه ولر منو له څه کلاو له څه سره مجسته یم سلام وصله فلګا شار چې په داس کله ولا فرای کی مهله ګولې دا وړ دا ولا جامه د پنځور هم د کلی څخه ګوډي وړه ګوډي د کله نه راځي زما مجبورم څه وکړم یا مرا کوم ځان ما څه وکړم ما دا خوایې چې تاسو سره کار وکړي دا زما خاص قبول کی چې دا زما زاست دا کار وکړي ورته نه نه ته کې.
السلام علیکم، زه د خوست نه یو ښوونکی ازادۍ رادیو ته دا پیغام ثبتوم او د ازادۍ رادیو نه دا هیله کوم چې دغه د خپرونو په مابین کې نشر کړي. د دیارلس سوه په وطنوي کول بودیجه تصویب شوه. خوست ولایت دی د معارف ریاست او د معارف ریاست تاسیس نه لري او د ښوونکو معاشونه ټول بند شوي دي. نو د وزارت مالیې محترم نه موږ دا هیله کوو چې د تخصیص ولایاتو ته ولګي چې په دا ژمي کې دا معاشات اجرا شي. هر کله چې په دا ژمي کې اجرا نه شي په دا تکلیف کې په دا سړک په دا سختۍ کې په دا اقتصادي مشکلاتو کې بیا څه دومره معنا نه لري. مامورین او ښوونکي او خاص کر د خوست ولایت ښوونکي دا ډېر په تکلیف دي. وزارت مالیه نه هیله کو چې دا تخصیص سر ولګي تر څو زموږ معاشات اجرا شي.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د لوړګي د شیخوله کلي څخه خبره کوم. خواهش کوم چې د ازادي ریډیو مسؤلین زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي، تر وزیر صاحب معارف، تر وزیر صاحب سیاستنامې پورې. هلته نوی نوبار فعال ولسوالۍ ده. نه مرمعري مکتب لرو، نه شفخانه لرو. کوچنیان تر درختو لاندې تر شپږمه تر څلورمه سیند په پورې ډبونه وایي، او هلته خلک له سکانو له جنګو سره مخامخ دي، له وچکالۍ سره، له ستونزو سره. هېچا پاملرنه ورته کړې نه ده. خواهش کوم د لوړو مقاماتو له مسؤلینو سره د لوړګي د علاقې یو غم وخوري، پوښتنه یې وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. څلور نیمو بجو ته ورسېدو. په دې خپرونه کې وړاندې هم رپورټونه او همدارنګه دوه اونیس پروګرامونه لرو. کور کلی پروګرام به واورئ، او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام اورئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه دراوړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبري وکړې، او هغه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل روسي سفر په لړ کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. د بشري حقوقو د څار ډلوي د تیر کال په 12 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر 10,000 ډیر ملکی افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسکونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید کاندیدان ژر تر ژره خپل نمونه ولیکي، ځکه چې درې ورځې وخت ورته پاتې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د چین اقتصادي وده به سږکال ورو شي، ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. د چین حکومت نن پنځشنبه وویل مرستیال صدر اعظم د رواني جنوري په وروستیو دوو ورځو کې واشنگتن ته ځي چې د تعرفو جګړه پای ته ورسیږي، او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکړي.
اوس هم مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام ته ورشو، کور کلی واورئ د خپرونې وروستی رپورټ راغلو. د هلمند د ښځو د چارو د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي کچه راکمه شوې، بلکې اوس ښځې د ستونزو د هواري په خاطر دوی ته ډېره مراجعه کوي. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا دا خبره نه مني، وایي د لرې پرتو سیمو ښځې اصلا د خپلو حقونو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه نه شي کولای. په دې اړه به له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام خبرېږي.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمرانې ځي که څه هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي، خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینهو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادي راډیو ټول سره لدی چې تاوتریخوالي کم سوی دی، دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډیره سوی ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایا راغلي دي، خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیې درلودلې چې موږ ته مراجعه کړې وه د کال په د روبې په اخر کې. خو فعلا دوه څلوېښت قضیې ته دغه روبې قضیې رسېدلې دي. دوه څلوېښت بخشش دی د قضایا رسیدلی دی چې اکثر قضایا د هغه خشونتونو څخه دی چې په کورنۍ کې د بیکاری له وجې څخه، د اقتصاد د زوف د واجی څخه موهل ټکول دی پر خوند باندې.
کمرین ازی دو غدوسیو د کیک شمیره مونه وای چې د دوی لخوا عدلی او قضایی دروته سپارل سوی دی. د هلمند شوزو د ریاست مشره په داسې ولایت کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدلو دعوه کوي چې ولس کاله کیږي چې د نامنوی په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د شوزو د حقوقو د دفاع په برخه کې ادارې او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د شوزو د حقوقو مدافعین او فعالان د شوزو د رئیسې کمرې نیازۍ د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لرې پرتې سیمې نام نه دي او ښځې د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلي او قضایي درو ته مراجعه نسي کولای. نجيبه فایز او حسن احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلي ادارې فعالیت نه لري، ځکه نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی، مثلا که موږ د غلیرې ولسوالۍ چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده، نو هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډېرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د مېرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ چېرې په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لار اچو، خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لرې پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي، هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په هغو ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه وو لخوا نه، بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کیږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري او د انسان د حقوقو په اړه عامه پوهاوی کولای سي دا ستونزه هواره کړي. امید لاستای د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ازادي رادیو درنوریدونکو او د ماشومانو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. زه مریم توخیم او یو ځل بیا د ماشومانو په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شویم. دوستانو، نن په اوبو، نظافت او افضل صحي باندې غږیږو چې اوبه، افضل صحه او نظافت څه ته وایي او کورنۍ په دې برخه کې څومره ونډه لري او د عامې روغتیا وزارت څه کړي دي او څه پلانونه لري په دې موضوعاتو غږیږو. خو راسره اوسې تر پای شیبو د دې موضوع د ښې څېړلو په خاطر باندې محترم ډاکټر عزیز الرحمن امرخیل، عامه روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ریاست، په روغتیایي مرکزونو کې د اوبو، حفظ الصحه او د نظافت د ارتقا مسول راسره ده. دوی ته په پیل کې خره غلاس بیو. ډاکټر صاحب خیر اغلی
ژوند مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډاکټر صاحب، لمړی پوښتنه مده سي مطرح کوچی، اول خو به د اوبو، حفظ الصحه او نظافت څه ته وایي؟ ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي بیا به نور پوښتنه تر راشو.
اوبو، حفظ الصحه او نظافت د درې وړ سره تړلي موضوعات دي چې د دې په ټوله کې واش ویل کیږي. اصل کې واش د واټر سانیټیشن او هایجین ناخستل شوی ده. په ټوله کې دا د واش سکتور په نامه یادیږي. دا چې اوبه څه شي دي، مسؤولي اوبه څه شي دي، ورسره حفظ صحت ته وایي او نظافت کومې کلونو ته ویل کیږي، په دې اړه زه عمومي یو لاندې نظر اچوم.
مهرباني.
د څښلو خوندې اوبه څه شته وایي؟ اول اوبه سره خوم غاښنه چې اوبه یو بیرنګ او بی خوند مایع ده چې د هایدروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده او د بدن کابو 15% د انسان د بدن وزن جوړوي. هغه اوبه دي چې د ناروغیو، د میکروبونو یا د تریاو څخه خالی وي. همدارنګه د زهري او کیمیاوي مواد پکې د مندل شوی کچ څخه ښکته وي. دویم برخه د دې ټاپک څه ده؟ یا د دینوان هغه حفظ صحه ده. حفظ صحه څه ته وایي؟ د انسان د تشو متیازو او د غایته موادو د خوندي ځای په ځای کولو لپاره د سهولتونو برابرولو ته اصل کې حفظ صحه وایي. په عمومي توګه نظافت یو شمیر کړنو ته ویل کیږي چې د روغتیا ساتنې او د ژوند سره تړاو لري. اساسا تمرکز او فوکس د په شخصي نظافت باندې کیږي.
اوس براشو په دې برخه کې چې د کورنۍ ونده څومره اړینه ده، په دې برخه کې چې حفظ صحه ته پام وکړي نظافت و ساتی او پاک او بخپل ماشومان کورنۍ ته پیدا کړی او غوته برابر کړ.
بالکل هدف مو استاسو د چې څنګه کولی شو دغه میکروبونه د اخته کېدو څخه
مخنیوی وشي.
د څکلو خوندې وب کارو چې وکړو باید چې مخکې تر نه یادونه وشوله همدارنګه خوندې کینارب باید وکړو. دا چې خوندې کینارب څه توي د حاجت رفع کولو زایدي چې د بود ککړېدو څخه مخنیوی کوي دا خوندې کینارب ده. بل لاسونه په مهم وختونو کې چې مخکې تر نه یادونه وشوله لکه د حاجت رفع کولو څخه ورسته د خړو خړو څخه مخکې په صابون باندې پریمینځي. د صابون استعمال ډیر لازمی او مهم فقط او به پاکی وي رواني وي او همدارنګه د صابون استعمال. بل خواړه په خوندې توګه او په سرتړلو لوښو کې د حشراتو د مچانو څخه لرې وساتي. دا یو ډیر مهم فاکتور ده چې د ناروغۍ د اخته کېدو څخه مخنیوی کوي. خزل یا کوم خلپل چې موږ ورته وایو په خوندې توګه راټول او دفع کړي او په منظم شکل بیا کېدای شي موږ توضیح ورکړو که غوښتنه هم کوله.
ډاکټر صاحب راځو اوس دې موضوع ته چې د نړیوالو سروې له مخې څومره ماشومان البته د بې غورۍ یعنی د پاکو اوبو د نشتون او د حفظ الصحې د نه مراعت او د نظافت د نه مراعت له کبله په ناروغۍ اخته کېږي.
په دې نړیواله کچه همدارنګ د هېواد په کچه هم ځینې سروېګانې څېړنې ترسره شوې دي. موږ ارقام په لاس کې لرو. ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور داسې ښیي چې په نړیواله کچه که چېرته د څښلو خوندي اوبه مناسبه حفظ الصحه او د نظافت سمې کړنې ترسره سي دا کولی شي چې په نړیواله کچه د ناروغۍ یو پر لس راکمه یو پر لس. په نړیواله کچه هر کال 2.4 میلیونه مړینې د څښلو د خوندي اوبو مناسبه حفظ الصحه او د نظافت د کوکړو د نه کولو له کبله دا رامنځته کېږي. یعنې که چېرته د څښلو خوندي اوبه مناسبه حفظ الصحه او د نظافت ښې کړنې ترسره سي په نړیواله کچه موږ کولی شو 2.4 میلیونه مړینې د دې مخنیوی وکړو. دا یو ډېره ښه خبره ده. د دریو غوره وژونکو ناروغۍ له جملې څخه چې په نړیواله کچه د یو پکې نس ناسته ده چې هر کال 1.4 میلیونه ماشومان د ماشومان نه ژوند اخلي چې هغه د څښلو ناخوندي اوبو له وجې ده د ناوړه حفظ الصحې د اسانتیاو نشتون او د نظافت د ضعیفه کړنو له کبله رامنځته کېږي. روغتیایي مراکزو کې مثلا موږ ستونزې لرو په ټولنه کې خلاصه کوي تر 90% زیات روغتیایي کارکوونکي چې دي دا لاسونه نه وینځي او بخصوص په صابون باندې. حال دا چې 80% میکروبي انتاني ناروغۍ چې دي دا د تماس له لارې نه انتقالېږي. هغه نوي زیږیدلي ماشومان چې دي نیوناتل سپسس ورته وایي د لاسونو د نه مینځلو له کبله البته 45% مړینې د ماشومان نو زیږیدلي ماشومان کې رامنځته کېږي. دا د
مراعت
کول نظافت بخصوص د روغتیا نړیوال سازمان هم د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د دې ګډ راپور ښیي چې 20% خلک اوس هم د حفظ الصحې پرمختللو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 2.5 میلیارد خلک یعنی دا فیصدي کې چیرته ارقام وایي 20% دومره کسان کېږي. 340 میلیونه وګړي اوس هم د اوبو د ناخوندي سرچینو څخه نړۍ په کچه دا ګټه اخلي چې دا ډېره د خطر وړ خبره ده. همدارنګه د هېواد په کچه ځینې سروېګانې 2014 کې د افغانستان د ژوند حالت په نامه یو سروې ترسره شوې ده. دا سروې ښیي او څېړنې ښیي چې 15% وګړي د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی اوسه پورې هم نه لري. څه دا ډیره غټه سلنه ده. 1.5% وګړي د حفظ الصحې پر مختلفو تسهیلاتو او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 9% وګړي اوس هم په آزاده فضا کې رفي حاجت ترسره کوي چې وخت موږ یادونه وکړه چې په آزاده فضا کې د حاجت رفع کولو له کبله څومره په اسانۍ باندې د میکروب راځي انتقالېږي او ناروغي او ناخوله رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب اوس به راشو چې د عامې روغتیا وزارت تاسې په دې وزارت کې د روغتیا د ارتقا ریاست هم لري او تاسې هم د روغتیايي مرکزونو د اوبو حفظ الصحې او نظافت د ارتقا مسؤل هم یاستې. په دې برخه کې څه کارونه شوي دي او دغه موضوع چې تاسو وویلې اداغه په نظر کې ونیسي.
واش چې موږ وخت تر نه یادونه وکړه او به حفظ الصحه او نظافت واټر سانیټیشن ان هایجین څه ورته وایي. په دې کې د وزارت ساتمه په خصوص موږ ډپارټمنټ ریاست ارتقا ساتیا د روغتیا ارتقا ریاست دا په واش کې درې ډول پروګرامونه موږ لرو. یو سی ال ټی اس ورته وایي کمیونټي لیډ ټوټل سانیټیشن یا مثلا په پښتو کې موږ ویلای شو چې بشپړ حفظ الصحه د ټولنې پر رهبری باندې. دا د سی پروګرام د مغزو ټولنې کې د خلکو سره کینو خلک راټولو اغه خلک بیا یو ورخیوی چې تاسو په آزاده فضا کې رفي حاجت تر سره کوي. دا یو ورخیوی هغه خپل پروسس لري خپل طریقه لري. هدف تر نه په ټوله کې دا چې دا خلک دته وهڅو چې د دوی چلند تغیر وکي او لږه چلند چې په آزاده فضا کې دوی د رفي حاجت تر سره کوي د دینه مخنیوي وکي خوندي کې نربونه په خپل دوی جوړ کی د دوی د په هوا د مرل بلکو او په ذهن باندې کار وکړه. دا کار شوی دا کار کیږي د اوسم عمل نه کېد دوی شت ولاتو کې دا کار روان دي. سیلټس برنامه ده دوی د رفي حاجت مهاجرت نه مخنیوی کوي اخر کې مونږ به ما قریه ما ولایت حتی او ڈی ایف الانو یا اوپن ڈیفیکیشن فری یعنی دای ولایت کې بازار فضا کې رفع حاجت بیخی نه تر سره کیږي او دی خوندې کې نارابونه او دی خپل جوړوي خپل لګښت باندې جوړوي فقط مونږ ورزو د دوی د غامه په هوایل وړو د دوی د چلن تغییر کوي بیهیویر چینج مونږ ورته وایو په دې باندې کار کوو د خلک د ته اماده کوو او بالکل په اسانۍ سره اماده کیږي ډیره کامیابه موافقه برنامه ده اوس دوی ولایتو کې جریان لري
د څه ویل چې کوم سیمه پاکه شي او بل اخر تاسو اعلان کړی
بالکل مونږ بامیان بامیان کې ځنی ولسوالۍ او ډی ایف اعلان کړی دي نور ځای کې دوی مونږ واټر واش ان هیل کیر فسیلیټیز چې د غوز په دې بخش کې کار کوم په روغتیاي مراکزو کې دی وبوه صحي او نظافت ارتقا ده نو اول بیت مونږ کلینیک یا روغتیاي مرکز د بیت الګوي د بیت نمونوي د سنېچ اول بیت الته خوندې وبوي الته حفظ صحه چې مغه څه طويلې سي په ټوله په حقي معنی الته پولیسي د نظافت کلینیک الته روغتیاي مراکزونه بیت الګوي او لوګو سيګي نمونه وسيګي په دې رابطه مونږ کار کوو په روغتیاي مراکزو کې او دریمه برنامه څه ده هغه کمیونټي ډایالوګ ده یا ټولنیزه مباحثه ورته وایي موږ زو ټولنه ته الته د ټولنې باروسخ خلک چې مولای مامان دي همدارنګه د مکتبو استادان دي د اړ یو ته جدا جدا دي او بو حفظ صحي او د نظافت د ارتقا رابطه دوی ته بس تازه کوو د دوی د ټولنې په خوځښت راولو د دوی امه په هوایل وړو د چلند بدلون په خاطر دوی سره کار کوو ترڅو دوی اماده سي بل اخره دوی مکتبو کې شاګردانو ته په مسجدو کې امام صاحبان او خطيبان مقتديان ته دوی خلکو ته نو دا ډیر موافقه پروګرامونه دي او دا پروګرامونه الحمدلله روان دي متمدې تجمن
په پای کې به تاسو پوښتنه مطرح کړو ډاکټر صاحب چې نور د حلارې سړي پرتل دي چې د امریکایي وزارت کار کوي نور د حلارې سړي خلک باید څه وکړي او څه د حلارې تاسو ته پیشنهاد کوي چې د تخصصونه خلک را خلاص شي او بل اخر د تخصصونه را کم شي
ډیره مهمه پوښتنه ده په ټوله کې یعنی په چلند کې بدلون تر ټولو مهمه خبره دوام په هوي باید لوړ شي رسنۍ په دې کې ډیر خرو لوبولای شي چې دغه سي برنامه ترشت ورکی د ته ودا ورکی ترڅو خلک وکولای شي ځکه په اوس سوشل میډیا یو ډیر مهم شی دا وری او تاسو ګورته پر ځای کې لاسرسي لري نو دغه پروګرامونه ډیر مفید واقع کیدی چې ترڅو دوی په چلن کې تغییر راشي لکه دا مثال نه مویل دوی وایي چې لاسونه پاک دي نو مایکروفون ښکاری حالتاسي ستونزه را مسته
یعنی یو ځنه د حلارې د چلن تغییر
د هوا په هوایل وړول دي
ډیر مننه کو ډاکټر صاحب کور ودان چې راغلي خبرونه ته
له تاسو مننه
دوستانو د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف همکاري جوړه شوې ده تر بیا چې په نور خبرو کې تاسو پوزر کزریګو تاسو په لاس بارو خو وخت لري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام ایا تاسو خپل موټر چاته په امانت ورکوي
فکر کوم دا به مشکله خبري چاته موټر ورکووله سي جنایي جرمونه ډیر زیات سوي دي ناوړه استفاده کوي
ولی ځینې کسان د خپل دوست یا نورو کسانو موټر په امانت اخلي
هغه یو مطلب دا وایي چې دوست نو کوم ورته په کاریږي
او د موټر اخیستل په امانت کوم مشکلات جوړوي
بس غم دا یو موټر لا راخسته او د سینو سره سینه در کوم بس ورک بس په دې جنجال سره خته دي نو
قدرمنو اوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دا موضوع څېړو چې د موټر اخیستل په امانت یا د موټر ورکول په امانت د کورنیو او اشخاصو ترمنځ څنګه کار دی او کوم بد عواقب درلودلای شي د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ترافیکو د ریاست له یو تن مسول سره مرکه هم لرو زه واګم جبار خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې را سره اوسئ خوګو دوستانو په نورو هیوادونو کې خلک کوښښ کوي هغه څه چې لري قناعت وکړي او خپل ژوند مخته یوسي خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا خلک دا هڅه کوي چې د نورو پام ځان ته راوړوي چې حتی په ځینو حالاتو کې د نورو خلکو شیان په امانت اخلي تر څو د نورو څخه کم نه وي د غوستلو کالو څخه نیولې تر نورو غټو شیانو آن تر دې چې ځینې خلک یا د ضرورت او یا هم د نورو مسایلو په منظور د خپل دوست یا خپلوانو موټر په امانت اخلي چې دا کار بیا په خپل ذات کې مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د بغلان ولایت اوسیدونکی فهیم د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
داسې یو قصه وه، د ما تره زوی و، د خپل تره زوی نه موټر وغوښته. موټر د ما ته راکړه، زه یو چیرې چکر ځم یا کار لرم، بس شپې لاړ، دا موټر یې غلو تر ووایي، موټر یې غلو تر ووایي، موټر ورک سه. تقریبا د نن دوم کال د سکل نه دغه جنجال کې اختر سره دا مسله حل کې نه حل کېږي، امان ته حتی دښمني ته سر واوښتل. په دا خبره باندې هغه دا جنجال خپلو سترګو لیدلی ده. بس هغه هم دغه یو موټر لا راخیستې و د چکر لپاره، داسې نسې ورسې نه در کوم، بس وری که بس په دې جنجال سره اخته دي نو بس خلک منځ کې ناست دي، خدای جوړ شي سر. بس سر لیو نیم سره پکې ټیکسي نیولی وی که هغه کار اجرا کړی و، هېڅ مشکل نه و، نه به دا جنجال و، نه به دا پیښه مخ ته راتله.
ځینې خلک بیا په دې اند دي چې د دوستانو ترمنځ ډیر صمیمیت هم د دې سبب کیږي چې خپل موټر دوستانو ته په امانت ورکړي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی وایي چې د تل له دوستانو څخه موټر په امانت اخلي. نورې خبرې له نوموړي څخه اورو.
همیشه چې ما سره خپل موټر نه پخوا موټر و، اوس مې دوه کلو کې نه سره سره خرڅ کړی، د بعضې مشکلاتو نو چې اوس هم لغمان ته کلي ته ځم یا نور مړي ژوندي ته ځم، خامخا دوستانه موټر اخلم، ځکه چې زما دوستان الحمدلله ټول موټر لري. هغه یو متل هم دا وایي چې دوست نو کومې ورځې ته پکارېږي، یا خلک دعا کوي خدایا مات را کړي ښه دوست هم ورکړي. نو زما ښه دوستان شته الحمدلله، او زما دوستان ته الله تعالی ډېرې ورکړي دي. همیشه چې زه ځم دفتر نه ورته زنګ وایم چې ماته موټر پکار ده، هغوی د کور ودانې را کېږي. داسې وخت راغلی ده تر دې حده چې ورته زه کله زنګ وایم ورته وایم چې ټانکۍ هم راته ډک کړه، تېل یې مصرفوم، بېخي مشکل نشته ماته. نو که په زړه کې خفه کېږي هغه نه سم ویلی، خو ظاهرا داسې دوی نه ښایي چې دوی خفه شوي دي، که ټکر یې کم که خراب یې کم، ډېر داسې رانه شوي دي. خو الحمدلله بیا هم دوستان را باندې اعتماد کړي راکړي، ولې نه ده. اوس هم که تاسو وایي تجربې په شکل ورته زنګ وایم، دسي به ماته موټر دروازې شاته ولاړ انشاءالله.
یو مشهور متل دی چې وایي امانت ځمکه هم نه خیانتوي. هیڅ انسان د ټولو مسایلو له اړخه پوره نه ده، او دا حتمی پیښیږي چې څوک دې له چا څخه یو څه په امانت واخلي. خو بیا د امانت په ساتلو کې هم باید تر خپل توان هڅه وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی سلیم پوښتلی چې آیا دی د خپلو دوستانو موټر په امانت اخلي که نه. نوموړی داسې وایي:
په دې ورځو کې خو فکر کوم دا به مشکله خبرې، چاته موټر ورکو ولې سه جنایم جرمونه ډیر زیات سوی دي، ناوړه استفاده کوي، دې لپاره نه سم ورکوي. نهایت کوشش مې دا وی چې وای نه خلمه، د دې لپاره چې مسولیت کې جنجال پیخي هغه په جنجال کې ورځو، زه هم تر ډیره حد منفي کار ده. نهایت کوشش باید موږ دوستان باید دا وکړي چې خپل موټر ولري، او که یانو نه لري ټیکسي شاري د موټر نه استفاده وکړي، مسولیت به کم وي، جنجال به مینده کې کم وي. شاري موټر نه استفاده وکړي، ټیکسي نه استفاده وکړي، بهتر ده نو د خپل دوست موټر دې استفاده ډیر به ښه وي. یو څوک که بایسکل ولري، د نور له موټر سره دې نه پرتله کوي، یا ما بایسکل ورته مناسبه شاید نسبت له بل چا موټر نه سي، مسؤلیتونه زیات. او یو عام متل دی وایي پردی کار تر نیمه شپه وي.
عزتمنو اوریدونکو، دا چې د موټر اخیستل په امانت څنګه عمل دی، د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
نوم مې وجوله نیازی ده، د کابل اوسیدونکی یم. دا خو هیڅ ښه عمل نه ده، باید په ژوند کې احتیاط وکړو، هر چې ته متوجه اوسو تر څو نه بل چا ته ضرر رسو، نه خپل ځان ته ضرر رسو. د فیشان د مود له خدنه خلاص خپل بایسیکل خپل هغه غریبي باندې وچلیږ، نه د پردي شي باندې هغه وکړي او پردي موټر باندې ځان خوشي، ځکه دا به نورې ستونزې پیدا کوي.
عبدالمرید نورزاد د کابل. د بل چا موټر اخیستل دا صحیح دی؟ د ما په نظر دا صحیح عمل نه دی. بعضې خلکې دي د بل چا موټر اخلي پنجلکیانو په بل چا ټیم ورکې، دا صحیح عمل نه دی. د ما په نظر بعضې وخت انسان ته ناروغ پیدا کیږي، چې ناروغ ورا صحیح شفخانې ته د بل چا موټر واخلي، دا عمل صحیح دی. د مثبتې لارې لپاره موټر د بل چا موټر واخلی صحیح دی، او د منفي لارې لپاره صحیح نه دی.
نوم محمد یاسین ده، د لوګر ولایت حضر ولسوالۍ اوسیدونکی. که چیرته ضرورت مثال د موټر ته یو سړی چیرته ځي پکې مبارکي ته، غم خاطي ته، واده لپاره، یا بل څه ضروري کار لپاره، د مریض د انتقال لپاره، نو موټر اخیستل بیا دې وخت کې ښه ده، خو چې احتیاط ورسره وشي، مثال موټر خراب نه شي، بیرته ورباندې امانت وسپاري.
منو اوریدونکو، دا چې د موټر اخیستل د ترافیکو د قانون له نظره کوم مشکلات جوړوي، او هغه څوک چې موټر په امانت اخلي او کومه حادثه کوي،
څه سزا ورته تعین شوه. د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست د حادثاتو مدیر حکیم بختیار سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بوله.
بختیار صاحب، ځینې وخت د کورنیو د خوانه یا د شخص د خوانه دغه موټر یو بل ته په امانت ورکول کیږي، هغه یا دوست ته ورکول کیږي یا همسایه یا د ضرورت په وخت کې. داسې موضوعات کله چې څوک د چا موټر په امانت اخلي او موټر کې پیښه کیږي او حادثه ترافیکي حادثه یعنی سرته رسیږي، د دې مسؤل څوک د خپل اصلي مالک که دغه کس چې موټر یې په امانت اخیسته؟
په قدم اول کې مطابق د شپږ شپېتمې مادې د ولسم د قانون ترافیک د جادې څوک چې ډرایو کوي، ډرایور کوي، موټروانی کوي، هغه مکلفیت لري چې باید هغه په جاده باندې برمرور کوي او هغه موټر د موټر مکلفیت لري. اول باید هغه په ادارې ترافیک مراجعه وکړي چې باید لایسنس پرمور ته وایي، جواز رندګي باید واخلي. وروسته له هغه هغه کپړنده سی وي چې هغه سړی ډرایور جواز رندګي نه لري او د ډراپ کوي، ډرایوري کوي خلاف د قانون، و دته پرځن مطابق د ماده د شپږ شپېته می او مطابق د یو لسم د فصل دته داسې اجازه انسوي د سی څوک چې هغه یو میاسي لا شپږ میاسي د اپس لري او د زرو روپو نه اله شپږ زرو روپۍ زیات د محکوم کیږي په جزا باندې.
یعنی که دا مالک د موټر هم وي چې دا لایسنس ونه لري هغه داس جزا ویني، او که البته یعنی که مالک د موټر هم نه وي، موټر امانت اخیستی وي، خو بیا هم ډریوري زری بلته جزا نه ورکول کیږي؟
په دوه مرحله کې مالک دی یا متصرف دی واسطه نقلې دی مکلفیت لري چې د خبرې وي، آګاه وي، په علم لري، پوه ده چې دا ډریور لایسنس نه لري او جواز رندګي نه لري، د خپل موټر پردن کلیدی موټر و موټروان ته تسلیمي امانات یا شخصي یا غسر قومي روابط لري، اشناخ لري، بل لري، مطابق ته دغه دوم جز باندې دی په 2000 افغاني دای محکوم کیږي دغه مالک موټر.
بختیار صاحب، کله چې یو څوک د چا موټر امانت تخلي او دلته بیا جرم سرته رسیږي، یعنی کوم جنایت وی یا قاچاق وی یا څوک موټر وهي، څنګه دغه بیا څنګه موضوع دلته بیا څوک مسول ده؟
یو خدای شته چې هغه څوک چې امانت موټر اخ څوک او د مالک موټر او ته تسلیموي، هغه ډرایور په مختلفو جرایم باندې پرده به مواد مخاطری یا قاچاق په بعض مسایل باندې به جنایت، هغه جرم جنایت بلل کیږي چې هغه کېدای شي پردن تاسو دی د جنایي او د مواد مخدر چې هغوی ځانته مقررات لري یا پردن اختطاف کوي یا قتل کوي یا د مسایل کوي هغه بیل مسایل دي.
د هغه کسان دوپاره چې موټر خپل نه ده او موټر په امانت اخیسته وي او بالاخره حادثه کیږي، د ترافیک ریاست او قانون کوم جزا ورته تعیین کړی دی؟
مطابق د فصل دی سلرمی او 1555 کود اجازه نه وي ماغه موټر رسیدلې ده. هر وخت مالک یا متصرف د خپل موټر په خبر ده چې با وجود علم بنه شخص چې ونه سره خبر ده چې فاقد جواز رانګی سي لایسنس نه لري، هغه اجازه ورکې دا موټر وچلي په دغه جریان کې دا سړی دا موټر ورکی په دغه جریان کې دا سړی زی موټر وانی ډرایو کې ډریوري کې د حادثه ترافیکي مابین تراوړي وا ساتي ترافیکي مابین تراوړل په دې کې مالک یا متصرف د موټر سکلي د موټر ورکړه د دا ډریوري وکي او متصرف دی پیلي دی موټر سره مالک دی موټر دا هغه دی 15000 افغاني نه اله 15000 افغاني محکوم په جزا باندې کیږي.
یعنی دا جزا تعین شوی دی هغه کسانو ته چې البته غوښ خپل موټر بل چاته ورکي په امانت،
او چې امانت موټر ور کوي او هغه سړی ډریور نه ده، موټر وان نه ده، په ډریوري باندې بلادت نه لري او حادثه ترافیکي کوي، په دې کې پیښه راځي، په دې مابین کې پردن یا مجرو یا پردن هر ماتون یا پردن د پرده باندې دغه ماده تطبیقیږي.
او بل خبره دا چې تاسو وایل هغه کسان ته څه دي چې باید خپل موټر چاته په امانت ورکړي کوي نه کی؟
موټر امانت ورکول حالاتونه ډیر لري، ولې په دوسره د سیاه سړی ډرایور وي، لایسنس ولري، جواز رندګي ولري، په قانون ترافیک باندې پوي، ما مشکل نه لري.
او هغه څوک چې مثلا جواز ولري، لایسنس ولري، هغه ته موټر په امانت ورکول
دا خلاف د قانون دی.
نو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خې چاره.
ترجمة نانسي قنقر.
خپل